درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې جوړ روغ صحت مند به یاست. شنو غلاست نه هم ټولګي و اوم لوسته. راځو په نن ورځې درس کې موږ او تاسې د هډوکو او عضلاتو سیستمونه پېژنو په دې څپرکي کې. او زموږ د نن ورځې موضوع چې ده هغه د هډوکو اړوند ده. زموږ او ستاسې درس به د درڅلوېشتمې صفې څخه تر نهه څلوېشتمې صفې پورې دوام وکړي. لکه څرنګه چې موږ او تاسې ډېری کسان دا فکر کوي چې هډوکي چې دي هغه مړه نسجونه لري، خو دا خبره غلطه ده، ځکه چې موږ دغه کوم فعالیتونه چې سرته رسوو یا هم په زموږ په بدن کې چې کوم کرویات د سره کرویات دي، سپین کرویات دي، او همدارنګه دا کوم موضوعات چې موږ په تېرو لوستونو کې وویل چې دا د وینې اجزاوې چې دي هغه خپله زموږ په د بدن په سکلیټي برخه یا د هډوکو کې چې کېږي جوړېږي. یا کوم فعالیتونه چې مثال موږ د ژامو د عضلو مثال په واسطه د چیکو سرته رسوو، د دې څخه دا معلومېږي چې سکلیټ چې دي هغه مړه نسجونه نه دي. او عموما سکلیټ چې دی تاسې ټولو لیدلی دی چې سره یو جوړښت لري. راځو د دې اړوند نور موضوعاتو باندې سر خلاصوو. سکلیټ چې دی هغه موږ وایو چې زموږ د بدن د عضلو د محور او ټینګېدلو ځای دی، چې د عضلو د انقباض او انبساط په ترڅ کې څه کېږي حرکت رامنځته کوي. او سکلیټ چې دی هغه موږ وایو د بدن هغه سخت جوړښت دی چې د انسانانو او حیواناتو بدن ته شکل ورکوي، او دارنګه د شکل ورسکول سره ملاتړ چمتو کوي، او مهم داخلي اندامونه چې کوي ساتي. لکه مثال موږ وایو د مثال مغز دی چې د سر کوپړې په واسطه، زړه دی چې د سینې قفس په واسطه، دغه رقم سږي دغه برخه په واسطه چې کیږي ساتل کیږي. ارزو موږ وایو خپل سکلیټ چې دی هغه په عمومي ډول په دوو برخو باندې ویشل شوی دی، چې محوري سکلیټ دی او زنموي سکلیټ دی. محوري سکلیټ چې دی په هغه کې موږ وایو د سر کوپړه، همدارنګه سینې، پنجره او د ملا تیر شامل دي. او زمینوي سکلیټ چې دی هغه سکلیټ برخې دي چې په محوري سکلیټ باندې نښتي دي. او د زمینوي سکلیټ هډوکو شمېر چې دی تر محوري سکلیټ تر هډوکو شمېر ډېر دي. چې په دې کې موږ وایو مثال لاسونو، پښې، اوږو هډوکي چې دي شامل دي. او عموما چې دی موږ وایو ټول انسانان چې دی یو بالغ انسان چې دی هغه تقریبا د 206 هډوکي لري، چې عموما کله چې یو ماشوم پیدا شي په هغه وخت کې د هډوکو شمېر ډېر دی، چې د وخت په تیرېدو سره د هډوکي سره یو ځای کیږي او بالاخره اخر کې 206 هډوکي. لزو د سکلیټ دندو ته سکلیټ چې دی هغه ډېرې مهمې اساسي دندې سرته رسوي، چې د هغه څخه لومړی موږ وایو ساتنه. لکه څرنګه چې موږ او تاسې مخکې وویل چې هډوکي چې دي هغه د بدن داخلي اعضاوې، داخلي غړي چې دي. لکه مثال موږ وایو چې د سر کوپړه د دماغ شکري ساتي، همدارنګه د سینې قفس دی چې هغه زړه، کولمې، همدارنګه نور اعضاوې شکري ساتي، دغه رقم د ملا تیر دی چې هغه شکري شوکي نخا ساتي. یعنی دوی چې دي دغه کوم برخې چې دي زموږ د بدن دغه اعضاوې چې دي د خارجي صدماتو څخه ساتي. ورپسې زیرمه ده هډوکي چې دي هغه د زیرمې اساسي دند سرته رسوي. مثال خبرې کوم منرالونه دي، همدارنګ کلسیم دی، دغه سې ډېر نور شیان دي چې موږ او تاسې وایو هغه د سکلیټ په واسطه چې کېږي د هډوکو په واسطه جذبېږي. مثال کلسیم، دغه دی فاسفورس دی، کوم چې کله چې بیا د بدن کوم اعضا ورته ضرورت ولري دوی په هغه وخت کې چې کوي دغه کوم مواد چې دي، منرالونه چې دي ورستي. او بل موږ وایو خوځښت، چې د مخکې هم موږ وویل چې زموږ بدن چې دی کوم حرکات چې موږ اجرا کوو، کوم مثال ځغستا د خبرې دی یا مثال د یو شی راپورته کو د لاس په واسطه، دا ټول چې دی د عضلاتو د انقباض او انبساط په صورت کې چې کېږي د سکلیټ په واسطه. که چیرې سکلیټ نه وای نو دا کوم حرکات چې دی دوی موږ په اسانۍ سره سرته نه سوای رسولی. همدارنګه بل موږ وایو چې د وینې کرویات جوړول چې موږ او تاسو په تیرو لوستونو کې هم ویلي وه چې د وینې کرویات دي چې مثال د مویه صفحات دي موږ ویلي وه دغه دي بل دغه رقم سره کرویات دي سپین کرویات دي چې دا د مختلفو هډوکو په مغز کې څه کېدله جوړېدله نو دوی چې دي دغه کم کرویات چې دي هغه د مغز په نسجي برخه کې چې مثال د مغز برخه چې ده چې د بون میرو په نامه سره یدیږي په هغه ځای کې جوړېږي. ورپسې راځو د هډوکو جوړښت. هډوکي چې دي موږ او تاسو پوهیږو چې دا خپله یو ارتباطي نسج په ډول سره هم دي چې زموږ د بدن د غړو ترمنځ شوکي ارتباط ورکوي چې په دې کې چې دي د هډوکو حجرې مثال اوستیوبلاست سي چې هغه شامل دي همدارنګه کاني او عضوي مواد پکې کې شتون لري. د هډوکو داخلي او خارجي برخه دواړه چې ده هغه د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ له مرکبات څخه چې سوي دي جوړ سوي دي چې کوچنیانو کې ډېری وخت موږ وایو د دوی د هډوکو د نرمښت چې دي نه کوچنیان چې کله پیدا سي تر ډېری وخت موږ وایو د دوی هډوکي چې دي ډېر پاسته او ارتجاعي وي. دا ځکه چې د دوی په د هډوکو په مثال هغه کوم داخلي برخه کاني برخه کې همدارنګه د خارجي چې دي دوی کې د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ شي کمښت دي چې د خوراک په خوراک تغذیه سره شته تغذیه سره د دې کوم هډوکي چې دی هغه بیرته چکیر د وخت په تیرېدو سره خپل هغه نورمال حالت ته راځي. او بل موږ وایو چې هډوکي چې دی په عمومي ډول په دوه ډوله ویشل شوي دي چې یو متراکم هډوکي دی او بل سفنجي هډوکي دي. چې متراکم هډوکي چې د نامه څخه معلومیږي چې د دې کوم حجرات چې دي نسجونه چې دي هغه یو د بل سره ډېر نږدې ډېر په کلک ډول سره پراتی چې دا د متراکم هډوک په نامه سره موږ یادو چې دوی چې دي د دې کمې حجرې چې دي هغه د یو نري کانال په شاوخوا کې یو ځای سره قرار لري. او سفنج ډوله چې دي هغه به د دې کم حجرې چې دي نسجونه چې دي هغه په غیر منظم ډول سره یو د بل سره په ډېر فاصله کې پراته دي او د دې کم حجرې چې دي په هغو کې ژورتیا هم لیدل کېږي. بل موږ وایو چې د کم د هډوکي د متراکم هډوکي او سفنجي هډوکي چې دي د دوی په داخل کې چې بي دي د هډوکو مغز قرار لري. او همدارنګه د وینې رګونه چې دي هغه د دغه هډوکو د پاسه د دوی هغه نري مثال ویشته ډول رګونه چې دي حالت چې لري قرار لري چې د دې لارې د وینې انتقال شکیر صورت نیسي. ورپسې راځو د هډوکو ډولونه. هډوکي چې دي عموما په دا کوم شمزي لرونکي حیوانات فقاري حیوانات کې چې دي په درې ډوله ویشل شوي دي چې اوږده هډوکي لنډ هډوکي او پلن هډوکي دي. اوږده هډوکي کې چې دي هغه موږ تاسو وایي مثال د رانه هډوکي دي د بازو هډوکي دي او دا کوم د پښو هډوکي چې دي دا چې کېږي په اوږده هډوکي شمېرلی شو او دوی چې دي اوږده او نري وي او د بدن د اوږدېدلو او حرکت لپاره چې مهم دنده سرته رسي. ورپسې لنډ هډوکي چې دي دوی تقریبا مربعي یا مستطیلي بڼه لري او په مفصلونو یا هم انعطاف کې چې کېږي چمتو کوي دغه برخې چې دي. او مثال ښه مثالونه موږ د لاسو د ګوتو هډوکي ورکولی شو همدارنګه د پښو د ګوتو هډوکي ورکولی شو. او ورپسې بل چې پلن هډوکي دي هغه موږ او تاسو وایو چې دی نری پلن او سپک وي او دا د مهمو اندامونو ساتنې او د عضلاتو د تړاو لپاره کاریږي چې په هغه کې موږ او تاسو مثال د کوپرې هډوکي چې مخکې مهم وویل د سینې هډوکي دي د ورانه یا اوږې هډوکي دي او د سینې پنجره پکې کې شمېرلی شو. ورپسې راځو کرپندوکي موږ وایو کرپندوکي چې دی هغه هډوکي دي چې ځانګړي منظم بڼه نه لري او نور هډوکي په سر په اوږده لنډ یا پلن ډله کې شاملېدلی نسي. او موږ وایو چې دا هډوکي د بدن ځانګړو برخو لکه د ملا مثال ملاتړ شکل او ساتنه چې کېږي برابروي او دوی چې دي نسبت و سکلیټي برخې ته نرم دي او په پرته له دوی چې د کږېدو وړتیا هم چې د پکشي کې لیدل کېږي. او اول پسې راځو بندونه. بندونه چې دي دا د سکلیټي سکلیټ چې دي هغه کمزوره برخه ده چې باید د دې څخه په ډېر زیات شجاع سره ساتنه وسی مطلب ساتنه ډېره لازمی ده. او دوی چې دي په حرکت او خوځښت کې ورسخه مثال ډېر ګټه حاصل کیږي چې خپل بندونه موږ په درې ډوله ویشو چې نه شوریدونکي نیمه شوریدونکي او شوریدونکي. نه شوریدونکي چې دي هغه موږ مثال یعنی هیڅ ډول سره دي چې حرکت نه کوي یعنی ډېر حرکت نه پکې کېدل کې کیږي خوځش نه پکښې لیدل کیږي او د دې چې دي په هډوکې په ډېر نشت د یو بل سره پراته دي لکه د سر کاسه ده همدارنګه د حوصلې هډوکي چې دی چې د شا د هډوکي سره په کلک ډول سره پراته دي او بل چې دي نیمه شوریدونکي دي دا بیا هغه دي چې تقریبا نه مثال موږ په شوریدونکي حسابولی شو او نه هم نه شوریدون یعنی دوی یو څه لږ حرکتونه سرته رسولی شي مثال لکه د چچر د هډوکیو سره د پښتې د نښلیدو ځای دی او دا رقم نور مثالونه هم شي کولی شو مثال د فقراتو بندونه دي او د سینې او غضروفو بندونه دي چې پکښې شمیرلی شو او ورپسې شوریدونکي دي شوریدونکي چې دي دا هغه بدن دي چې دا زموږ بدن کوم آزاد حرکتونه چې سرته رسي هغه کې ټول څه شي وجود لري شوریدونکي بندونه وجود لري لکه مثال شه مثالونه موږ کولی شو زموږ د لاسو پښو بندونه دي چې دوی موږ په اسانۍ سره کولی شو چې ورکو حرکت ورکو مثال دغه رقم د زنګنو باندې د څنګلي باندې د لاس د ګوتو او د پښو د ګوتو بندونه همدارنګه د غاړې بند هم پکښې شمیرلی شو موږ وایو شوریدونکي بندونه چې دي دا یو قوي ارتباطي نسج لري چې هغه د لیګامنټ په نامه سره یادیږي چې دغه لیګامنټ چې دی دوی ته څه ورکړی دی یو سخت جوړښت دی ورکړی دی چې د دې په واسطه دا کوم بندونه چې دي خپل یو د بل سره په اسانۍ نسي کولی چې جلا سي یعنې یو د بل سره په نښتي ډول سره پراته دي او بل موږ وایو په بندونو کې یو ډول مایع وجود لري چې هغه بیا د ساینوویل مایع په نامه سره یادیږي چې دا چې بیا د هډوکي د مثال د شوېدل چې مثال هډوکي یو د بل سره مثال ښه حرکت وکړي د هغه دپاره وجود لري او شوریدونکي هډوکي چې دي هغه په ډېر ډولونو ویشل سوي دي چې هغه څخه یوې پنډوسکي یا هم کاسې ته ورته بندونه دي او بلې چپراس ډوله بندونه دي کاسې ته ورته بندونه چې دي دا چې دي هرې خوا ته حرکت کولی شي لکه مثال موږ د ورانه هډوکي ورکولی شو په نظر کې نیولی شو دوی چې دي هم شاته هم مخ ته کولی شي چې حرکت وکړي او پاتې سو چپراس ډوله بندونه چې دي دی لکه د دروازه چې موږ په نظر کې ونیسو چې دروازه چې ده یوازې یو خواته چې کوي حرکت کوي چې هغه کې مثال موږ د خپل لاسو ګوتو بندونه په نظر کې نیونسو زموږ د ګوتو بندونه چې دي هغه یوازې یو خواته حرکت کولی شي او ورپسې راځو اوس نو مصنوعي بندونه وایو په پخوا وختونو کې چې به کوم کسانو مثال د بندونو مشکلات درلودل یا هم ځینې کوچنیان چې به مورزاده دغه رقم پیدا کېدل چې بندونه بیا ډېر کمزوره وه حرکت یې نه سوی کولی یا به مثال دا کوم دورانه هډوکي چې وه هغه به چې و یا به مات سو یا نور پیښې به رامنځته سوې نو د هغه دپاره علاج نه و مګر وروسته چې و د یو اوتوپیتي یو برتانوي جراح و چې د هغه په واسطه د ورانه او خسرې لګن لپاره یا لګن خسرې لپاره مصنوعي بند جوړ شو د چې و دغه کم د دغه بند پورتنی برخه چې و د کاس د بند برخه د پندوسکي برخه چې و هغه د حیاتي فلز او د کاسې برخه چې و د پول ایتلین پلاستیک څخه جوړ کړل چې دا چې و د خسرې د لګن سره نشلیدل او انسانان کولی شي د دې څخه خپل د کم کسان چې مثال نازک هډو کې د لو د حرکت نسوي پر کولای د دې د پاره چې کېدل ډیر ښه فائدہ و ورپسې راځو صدمې او سکلیټي ناروغي وایو موږ ډېری وخت کېدی سي چې مثال ځینې ناروغیانې رامنځته سي ځینې وخت د هډوکو پوکي رامنځته سي ځینې وخت هډوکي مات سي د یو پیښې په ترڅ کې نو دغه د مثال دغه ناروغیانې چې دي موږ شکو په دې کې بحث لاندې نیسو ډېری وخت چې دی د سپرین په نامه یو ناجوړې ده چې هغه په هډوکو کې رامنځته کېږي دا چې کله رامنځ دا مطلب هډوکي دغه کم د پلي یا موږ لیګامنټ چې ویلي هغه دغه وخت رامنځته کېږي دغه لیګامنټ چې دی تارونه یو د بس څخه کاش خوري دا د ډیرو بی ځای حرکتو له امله رامنځته کېدلی شي باید د دې څخه خودري مثال ډډه وکړل شي همدارنګه د ځینو ضربو په مقابل کې هم هډوکي ځینې وخت ماتیږي هډوکي چې کله مات سي په دغه ځای کې وینه ټوله سره راټولیږي چې موږ باید دا د یو مستقیم مطلب استواره وساتو ډېری وخت کله چې ډاکټران ته ولاړ سو غیسخان ورکوي او یا هم په ګچو کې ورکوي تر څو دی چې استواره پاتې سي چې د وخت په تېرېدو سره کومه وینه چې دغه دلته د حجروي ویش اجرا کېږي یا کوم مواد چې په هډوکو کې ذخیره سوي وه هغوی دغه برخې ته ځان رانسي چې په دغه ځای کې کله چې دا ټوله برخې ځانه ورس مواد ځانه ورسې د وخت په تېرېدو سره دا د هډوکي مات سوي نس پېشته چې کېږي د کېږي چې بیا هغه کومه پرانه وینه چې هغه بیرته چې کېږي ایسته کېږي همدارنګه ځینې وخت د هډوکو پوکي رامنځته کېږي چې هغه هم کېدلی سي ډېر شي اوسي زیانمن اوسي چې باید د هغه دپاره موږ ښه تغذیه وکړو او د مناسبو خوړو څخه استفاده وکړو سر داوز موږ د نن ورځې موضوع موږ اخیدنی برخه د پښتنو برخه ده. درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه په عمومي توګه هډوکي په څو ډوله ویشل سوي دي واضح کړي. دوهمه پښتنه د هډوکو جوړښت واضح کړي او درېیمه پښتنه بندونه په څو ډوله دي واضح کړي. ستاسي ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د ورځ موږ تاسو ته زو د ناروغي او وقایي اختصاصي دفاع پیژنو. په دې لوستنه کې موږ تاسو مایکرو ارګانیزمونه وپیژندله، ورسره مو غیر اختصاصي دفاع وپیژندل چې په غیر اختصاصي دفاع کې پوستکی او مخاطر شا شامل و، او ورسره مو د تودوخې درجه او په جلد کې التهاب رامنځته کېدل چې موږ ول د هسټامین په نامه د یو ډول مواد څخه کیمیاوي مواد څخه رامنځته کېږي. نن ورځ راځو اختصاصي دفاع وایي. از موږ درس باید او د شمې صفې څخه تر دو پنځوسمې صفې پورې دوام وکړي. اختصاصي دفاع چې ده یا معافیتي عکس العمل، دوی چې دي کله چې میکروب د وینې جریان ته داخل سي، په هغه وخت کې اختصاصي دفاع رامنځته کېږي، یا هم زموږ د بدن د معافیت سیستم فعاله کېږي، هغه خپل په فعالیت شروع کوي او د میکروبونو سره جنګېږي. چې موږ وایو اختصاصي دفاع چې ده هغه د بدن هغه دفاعي سیستم دی چې په ځانګړي ډول د مشخصو ناروغیو یا بهرنیو موادو چې د انټیجنس په نامه سره یادېږي د هغو په وړاندې عکس العمل ښکاره دا دفاع چې ده د بدن دویمه کرښه ده، او هغه وخت فعاله کېږي کله چې غیر اختصاصي دفاع سیستم د میکروب یا بهرني عامل په مقابل کې مخنیوي کې برابر بریالي نه سي. اختصاصي دفاع چې ده هغه ډېری وخت موږ وایو د دې په اختصاصي دفاع کې یو ډول پروټینونه دي چې د انټیبادي په نامه سره یادېږي چې د بی حجرو په واسطه فعاله کېږي، هغه رامنځته کېږي کله چې وینې جریان ته میکروب داخل سي. د هغو په دغه وخت کې یو څه وخت نیسي تر څو انټیبادیانې جوړې سي د بی حجرو په واسطه. کله چې دوی جوړ سي تر هغه وخته پورې کوم د سپینو کرویاتو د کم ډولونه چې و هغوی د دوی سره څه کوي جګړه کوي. کله چې انټیبادي جوړ سوه د دوی په مقابل کې درېږي او خپل تر حملې لاندې راولي او دوی له منځه. عموما دغه کم دفاعي سیستم یا دا کم انټیبادیانې چې دي دا زموږ معافیت سیستم کې شامل دي. دا د ښه تغذیې ښه غذا اخیستلو دپاره، یعنې کله چې موږ معافیت سیستم قوي کړو هغه په هغه صورت کې چې ښه تغذیه ولرو دغه انټیبادیانې خپل فعالیت په ښه ډول سره مخته وړي. مثال د خبرې دغه انټیبادیان چې دي د ریزش څخه چې موږ په نظر کې ونیسو، دي د ریزش انټیبادیان چې دي هغه مطلب د لږ وخت لپاره، ځینې چې دي هغه دوامدار حتی تر عمر تر پایه پورې پاتې کیږي. لکه د دغه دي د ځینې د شری په مقابل کې چې انټیبادي جوړیږي، یعنی په یو وری شری وینس کې دغه خزانه راوېستي، بیا دغه انټیبادیان د بدن په بدن کې د عمر تر پایه پورې وجود لري کله چې جوړ شي. او انټیبادیان چې دي هغه هر یو خپل مشخص اس میکروب د پاره جوړیږي، یعنی کچيري انټيبادي د وایرس په مقابل کې د کورونا وایرس په مقابل کې جوړ شي، هغه انټيبادي به د بل وایرس په مقابل کې نسی درېدلی، یعنی د هغوی مطابق انټيبادي جوړیږي او د هغو سره بیا پر هغوی باندې عمله کوي او د هغو سره جګیږي. ورپسې راځو واکسین پیژنو. واکسین چې دی هغه مثال موږ وایو د کم ناروغیانو لپاره د وقایې او درملنې په دواړو ډولو سره موږ استفاده کولای شو. واکسین شده هغه ډېر مهم اساسي دندې سرته رسوي. د مثال په ډول موږ وایو دوی چې دې دفاعي سیستم ته خبر ورکوي، د دې یاداشت ورته قوي کوي. کله چې دغه کم واکسین یو ناروغ کس ته ورکړل شي، خپل واکسین شده هغه د میکروبونو کمزوره سوي مړه سوي یا هم د دې د برخو څخه یو برخه اخیستل سوي، یا مثال پروټین اخیستل سوي یا آر ان اې اخیستل سوي دا غس خطر ترتیب سوی. واکسین شدید دی اول خود شکی اول دن دی داده چه دی انتیجن پنش انتیجن پیجندنه و از مجد بدن سیستم ترکی، یعنی از مجد بدن مافیتی سیستم بندی دا غکم انتیجنون یا جنبی مواد چه دی وغی ور بندی پیجنی. او بچ دی مثال دا غکم مافیتی سیستم چه دی یا انتیبودیانی چی دی آغوی چی که دیت مجبوره که ترسو ده هغا میکروب ده پاره یا ده انتیجن ده پاره ده انتیبودیانی جور که دوغو پا مقابل که اکسل عمل شده که یا دوی سر مبارزه وکی. آو یا دوی بل اساسی دانده چی سر ترسی هغوی مافیتی سیستم ته یا داش ترکی، یا مثال ده کم انتیجن چی دی ده هغو شکل پلاس ترکی چی دوی ده خصوصیات لری دست یا جورش لری او ده دوغو ده پارا باید تسی یا دست انتیبادی جور که چه اغا چی سی ورسره لمنز ولر سی. او واکسین چی دی لکسنه چی موش اوه هغه مختلف دولو نیزنی چی دی هغه کم زوره سیوی لکه ده شری ده ناغه ده اغا کم ده شری ویرس چی دی ده هغه کم زوره سوی برخه بند چی کیجه ده کم زوره سوی برخه سغه چی کیجه واکسین جوریجه زنی بی چی ده هغه میکروبونو مره سوی برخه خسل کیجه لکه مثال ده پولیو ده دی ده انفلونزا ده دی او زنی بی چی هغه ده مسنجر آرین ای چی موش اول دارین ای و برخه زنی خسل کیجه چی خپلا دی دا مسنجر آر ان ای دا پیغام رسول دا سر ترسی دی چی بی دی مجوائیو چی دا مسنجر آر ان ای برخی زندی اخلی چی بیا دا دی پا واسه دا مافیت سیستم تخلاشوانه که چی دست یه ویرس دی دا رکم خصوصیت لری دا جورش دی او دا رکم پروتین پکشی کارسوی دی چی پاگه که مج دا کووید 19 یا هم کرونا ویرس پکشی که یاد والای سو او دا لمری زن لپار چی و دا دا ادوارد جینر لخواه لمرنه وکسین جور سوی و چی هغه دا غا دا چی چک نجوری کسان چی کم لیده لحوغی با دیره کسان لمن زتلو خپل جوان تا بدوام نسوی کولی او زینی چی با وستخه و جغور السوال یعنی دا غا نروغی سخه با جواندی را و تلا وغی چی با و بیا با پاغه نروغی نخته کدل نو بیا داغه ادوارد جن داغه خبری سخه پا استفاده دا میکروب زیفستان و داغه برخی واخستله او داغه دا پاره دلمریزه لپاره واکسین جور کی او داغه واکسین شدی دا هم زنیه شدی مثال مجوائی داد عمر ترپای پر دا دوام که یعنی ضرورت نسته چی حد پلا واخسته سی او دا کم ماشومان چی دو غو ماشومان دا پاره باید دا دوی دا کچنوال سخه کم واکسینون چو تتاکل سیوی دیم دا وقایه پا دول تسو پاغه نروغی بندیخته نسی باید درته وایکل سی زنی نروغی دی زنی ویروسون چی دو غو پا مقابل که واکسینون نجور سیوی دی خو زنی تروس پره هم کار پر جریان لری تروسو چی سی دا دی پا مقابل که واکسین جور سی ورپسی دا واکسین بعد رزو سرطان ده. سرطان چه ده تاسی طولو بده ده نوم آوریدلی وسی چه سمره یو خطرناک نجوری ده. آور سخه سمره کسان لمنزه زه. سرطان موج وایو چې څه ډول منځ ته راځي. دوی چې دي عموما حجرې چې دي هغه خپل په منظم ډول سره تکثر کوي، خو کله چې د دوی په تکثر کې بې نظمي راسي او دوی په داسې تکثر یې ډېر سي چټک سي چې حتی د کنټرول وړ ونه اوسي، د هغه څخه سرطان رامنځته کېږي. سرطان چې دي هغه موږ وایو د وینې جریان او لمفاوي سیستم د بدن نورو برخو ته داخل او هلته څه کوي حیاتي فعالیتونه مختل کوي. او که څه موږ ویلي وه چې ټي حجرې چې دي هغه د سرطان حجرې چې دي له منځه وړي تر څو د هغه څخه تومور جوړ نه سي، خو ځینې وخت ټي حجرې هم نسي کولی چې دوی څه کې کنټرول کړي او له منځه یوسي، چې هغه د ډېرو د سرطان دونه پرمختللي شکل اخلي چې انسان د مړینې لامل کېږي. د اوس په اوس وختونو کې د ځینو سرطانونو د جراحي عملیاتو په واسطه، د وړانګو په واسطه یا هم د کیموتراپي په واسطه د دوی علاج کېږي، چې هغه مثال دغه کم سرطانونه چې دي هغوی څه کوي ورته د جراحي عملیاتو له لارې دغه تومورونه ورته ایسته کوي. او سرطانونه چې دي خپل مختلف ډولونه لري او د مختلفو دلایلو له امله رامنځته کېږي. مثال خبرې د صحیح غذایي رژیم نه درلودل، یعنی صحیح تغذیه نه کول، او همدارنګه د تنباکو د دې شانسخه استفاده چې سر سرطان رامنځته کوي، دغسې ډېر نور ډولونه دي چې هغه له امله سرطان رامنځته کېږي. د سرطان چې دی هغه دغه موږ وایي چې محیطي لاملونه هم کېدلی سي، د ژوند طرز هم کېدلی سي، جینیټیکي عوامل هم کېدلی سي چې جینیټیک له لارې انسان ته، او د عمر زیاتوالی هم د سرطان کې شاملېدلی سي. کوم کسان چې سرطان لري په هغوی کې مختلف نښې والایم لیدل کېږي. مثال په هغو کسانو کې د وزن په ناڅاپه ډول سره کمښت رامنځته کېږي، یعنې وزن یې یو دم کښته لږیږي. همدارنګه د ستړیا او دوامداره ستړیا احساس کوي. ورسره د بدن په ځینو برخو کې یو ډول تومورونه لیدل کېږي، غټې ډوله جوړښتونه لیدل کېږي. همدارنګه دغه کسان چې اواز یې تغیر خوري او ورسره دوامداره ټوخی لري، او د پوستکي رنګ یې هم یو ډول زخمونه او دغه رقم جوړښتونه پرې رامنځته کېږي، او ډېر چې دی هغه د هضمي سیستم ستونزې ورته رامنځته کېږي. سرطان د مخنیوي لپاره باید موږ خپل صحي رژیم ولرو، او همدارنګه منظم فزیکي فعالیتونه او ډېر نور کم چې دی هغه د سرطان د مخنیوي لپاره باید هغه موږ سرته ورسو. ورپسې راځو د انسان د بدن صحت او مسؤلیت. د دې لپاره چې موږ د ډېرو ناروغیو څخه په امان کې اوسو، موږ باید صحي خوراک ولرو، ښه خواړه وخورو. زموږ د بدن د فعالیت د سرته رسولو لپاره، مثال د حرکت کولو لپاره، خبرو کولو لپاره، د یو شي د زده کولو، یعنې د ټولو حیاتي فعالیتونو د سرته رسولو لپاره موږ ښه تغذیه ته ضرورت لرو. زموږ حجره چې کم انرژي زموږ لپاره تولیدوي، هغه د دغو مثال کم خوراک چې موږ کوو د هغه څخه موږ ته برابرېږي. نو موږ ویلی سو چې دا هغه عمل په واسطه چې د حجرو داخل ته د موادو لاره کوي او د ګټې اخیستنې وړ ګرځي، د تغذیه په نامه سره یادیږي. ښه تغذیه د انسان د صحت، روغتیا او د قوي اوسېدلو لپاره ډېر مهم دي. موږ همیش باید بشپړ غذا ولرو. بشپړ غذا کې څه شامل دي؟ قندونه دي، پروټینونه دي، شحمونه دي، ویټامینونه، منرالونه، دا ټول د دې په ډله کې شامل دي. چې په دې کې قندونه، پروټینونه او شحمونه چې دي، هغه موږ وایو اصلي خواړه، اصلي توکي دي، او ویټامینونه، منرالونه او اوبه چې دي، دوی په مرستندوی توکي راځي. نو که چیرې موږ اصلي خواړه وخورو مګر مرستندوی خواړه ونه اوسي، چې هغه زموږ د بدن کې څه شي سي د استفادې وړ وګرځي، نو دا کم خواړه چې موږ اصلي اخلو هغه هم څه دي بې فائدې دي. نو د هغه لپاره موږ د منرالونو، ویټامینونو او اوبو ته په زیات اندازه ضرورت لرو، چې همیشه باید خپل په غذایي رژیم کې ولرو.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیل وشتاته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
غنم رنگا ما وسط دمړو ستر ګل جنگا سچل را باندې کیږي یار غنم رنگا ما وسط دمړو ستر ګل جنگا سچل را باندې کیږي شی فرختنی دا بسته چم کلا کلوینی پمینا چوک مړی سوچو دا دې غور زوم دخله نوینی زما دل بارا ډیر مات نیاز بینی پمینا چوک مړی سوچو دا خبر کز شو متنګا سات دمڑو ستر گد جنگا سی چل را باند کی یار غنم رنگا ما وسط دمڑو ستر گد جنگا سی چل را باند کی چودا سره مال تیرا داولې ماروارې تا خپل ځان د سمینا کوم ډیرا یو ورځ به میلاستانه شي چا پیرا داولې ماروارې